السلام علیکم د آزادۍ رادیو نننۍ خبرونه ته خره غلست نن سه شنبه د 1415 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوې 12 منېټه ده چې د 2014 میلادي کال د جنوري ل 13 سره برابر ده. د آزادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه راپورونه او مرکه پکې خبريږي. و باورئ چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ کې د جګړې له تودېدو سره سم یو دولتي پلاوی د ولایت ته رسېدلی او د بشري حقونو د ملاتړ ټولنو په اروپا کې د هغو کډوالو پر ناوړه حالت اندېښنه ښودلې چې په خیمو کې پراته دي. په دې خپرونه کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم نور راپورونه هم لرو، خو له خبرونو وروسته د خبرونو سرلیکونه. د فرا امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرمختللې او نوې وسلې ترلاسه کړې دي. د اندونیزیا حکومت ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو په روزنه کې به همکاري کوي. او سپینې ماڼۍ تایید کړې چې ایران د یکشنبې په ورځ د یو بالستیک توغندي ازموینه کړې او سپینې ماڼۍ دا پریکړه غندلې ده. بشپړ خبرونه. په فرا کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته پرمختللې درنې وسلې رسیدلې دي چې زیاته برخه د روسیې سخت دي. د فرا د امنیت قمندانۍ سرپرست توریالی عبدیانی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو داسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړي چې حتی د افغانستان امنیتي ځواکونه یې نه لري او له دې کبله په فرا کې جګړې شدت موندلی.
دوی ته هغه وسلې راغلي دي چې هغه حالات د شب لري، تو پشتن دو میلی متری. دوی ته هغه راکټونه راغلي چې راکټه زمین به زمین دوی په سترس کې قرار ورکړ شوی ده.
د فرا چارواکي وایي دا لا نه ده څرګنده چې وسلوالو طالبانو ته دراست داسې درنې وسلې له کومې لارې رسېدلي، خو دوی ډاډ لري چې ایران یا پاکستان په دې مسله کې لاس لري. د اندونیزیا حکومت له افغانستان سره ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به د افغان ځواکونو په روزنه کې همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه وایي چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون په کابل کې د اندونیزیا له سفیر انصاری تاج الدین سره په دې اړه خبرې وکړې. د خبر پانې له مخې د کابل لپاره د اندونیزیا سفیر چې کاري موده یې پای ته رسېدلې پرون ښاغلي ربانی ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ ته ټینګ هوډ لري. په خبر پانه کې په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې اندونیزیا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه کې څه ډول مرسته وکړي. د آیرلند د کرکټ لوبډله د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې د مسابقې لپاره تیاری نیسي. دا سیالي به چې د آیرلند د کرکټ روزونکي جان براس لخوا مهمه بلل شوې د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره شي. جان براس د آیرلند چاپ ورځپاڼې آیرش ټایمز ته وویل چې د کرکټ د ملي ډلې ټول غړي یې د سیالۍ ته رایوځای کړي او د روزنې پروګرامونه یې پیل شوي دي. د آیرلند او افغانستان لوبډلې به د مارچ په میاشت کې درې شل اووریزه سیالۍ او 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې د آیرلند لوبډلې ته په 10 وکټو ماتې ورکړه او د دې سیالۍ اتل شو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې تایید کړې چې ایران د یکشنبې په ورځ د بالستیک میزایلو ازموینه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک څرګند تیری بولي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون وویل چې د ولسمشر ترامپ اداره د دې ازموینې په اړه معلومات لري او د څرنګوالي په اړه یې څېړنه کوي. د امریکا د فاکس نیوز ټلویزیون د راپور له مخې ایران د منځنی واټن ویشتونکي میزایل ازمویلی چې لږ تر لږه 950 کیلومتره واټن یې وهلی او چاودېدلی دی. د ازموینه د تهران ختیځ لوري ته شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له ایران سره د نړیوالو تر اټومي موافقې وروسته د 8 کلونو لپاره پر ایران د بالستیک میزایلو د ازموینې بندیز لګولی دی. د برتانیې چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د ورتګ رسمي بلنه به فسخ نه کړي. له دې سفر سره پر انټرنټ د مخالفت پراخ کمپاین پیل شوی او د برتانیا له حکومته د دې سفر د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. د برتانیا صدراعظم تریزا می پرون په دوبلن کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې ولسمشر ترامپ ته ورکړل شوی بلنلیک نه بدلوي. د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم ویلي چې برتانیا ته د ولسمشر ترامپ د ورتګ د بلنلیک د عملي کولو چارې به پر مخ ولاړې شي. بوریس جانسن ویلي ترامپ زموږ د ډیر نږدې او مهم متحد د دولت منتخب مشر دی او د دې رسمي سفر د نه ترسره کېدو هیڅ دلیل نشته، اولې باید ترسره نشي. له 1.3 میلیون زیاتو وګړو پر انټرنټ یو غوښتنلیک لاسلیک کړی چې د برتانیې پر حکومت غږ کوي چې د اوو اسلامي هیوادونو پر وګړو د امریکا د ویزو د بندیز د فرمان په وړاندې په اعتراض کې د ترامپ سفر لغوه کړي. په برتانیا کې د اپوزیسیون دریو عمده ګوندونو هم د دې سفر د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د کانادا په کوبک ښار کې پولیس وایي دوه تنه یې پر یو جومات په حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. د کانادا یوې سیمه ییزې محکمې پرون وویل چې دواړه مشکوک کسان د کانادا اتباع دي. یو مشکوک حمله کوونکی فرانسوي الاصله کانادایی دی چې د الکساندر بوسینیتی، او دوهمې مراکشی کانادایی دی چې محمد الخضر نومیږي. دواړه د 40 او 30 کلونو په شاوخوا کې عمرونه لري. پولیس وایي دوی ګمان نه کوي چې په دې حمله کې به نور کسان هم لاس لري، خو د دوی څېړنې روانې دي. د کاناډا صدر اعظم په خپل هیواد کې پر یو مسجد حمله چې 6 تنه پکې مړه او 12 نور ټپیان شول غندلې ده. هغه ویلي دا پر مسلمانانو تروریستي حمله وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کاناډا صدر اعظم ته په ټلیفوني مکالمه کې د دې پیښې له امله غمشریکي کړې ده. د فرانسې د پلازمېنې پاریس ښاروال تېره شپه وویل چې په کوبک کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره به د آیفل برج څراغونه مړوي. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، بشپړ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې و باورئ چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د جګړې له تودېدو سره افغان ولسمشر هلته د څېړنو لپاره یو پلاوی استولی دی. د هلمند چارواکي د امنیتي حالت پر خرابېدو اندېښمن دي.
حالت تر پخوا سخت سوی دی. د تباهۍ سره مخ دي. خلک که چیرې جدي او اتمي کومک ور ونه رسېږي، د سنگین ولسوالۍ ته هغه خلک نور هم تلفات خوري.
په فرا کې بیا امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو ته نوې او عصري وسلې رسېدلې دي. په نورو موضوعاتو کې، په داسې حال کې چې د پارلمان او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو څرک هم نه لیدل کېږي، په یوه مرکه کې د انتخاباتو په وړاندې پر پرتو خنډونو او ناوړه عواقبو یې بحث کوو.
کله چې زموږ انتخاباتي ارګانونه د انتخاباتو پس باندې رانیسي او د خپل وخت نه 1 کال 2 کاله اضافه کار وکړي، د دې معنا دا دلته د قانون حاکمیت د سوال سره مخامخ ده.
په دې سهارنۍ خبرې مجله کې که وخت پاتې شو نو نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو، او پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر اساس یو پلاوی نن هلمند ته ځي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو یو لوی برید یې په شا تمبولی دی، خو د سنگین د ټولنیزې شورا غړي وایي یو شمېر مهمې پوستې وسلوالو نیولي، او که حکومت د دې ولسوالۍ پاتې سیمې ونشي ساتلی نو وسلوالو ته دې ورخوشي کړي چې جګړې پای ته ورسیږي. دا په سنگین کې له 1 کال وروسته لویې جګړې دي چې رامنځته کیږي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی بنن هلمند ته ولاړ سي. د افغانستان د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي دا پلاوی په هلمند کې د وضعیت د څېړنې او د ستونزو د ارزونې لپاره هغه ولایت ته استول کیږي. د خبر پاڼې په حواله، جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لري په هلمند کې له یو شمېر پوځي او ملکي چارواکو سره د هغه ولایت پر وضعیت خبرې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د هلمند والی په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قومندان، د ملي امنیت رئیس او د هغه ولایت لپاره د ولسمشر استازي عبدالجبار قهرمان، د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول د مارجې او سنگین ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي دي. په خبر پاڼه کې هلمند ته د روان پلاوی د تشکیل په اړه څه دی ویل شوی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه کړې، خو هلته یې د بیلابیلو امنیتي ادارو ترمنځ د هماهنګۍ د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. وسلوالو طالبانو د دوشنبه په سهار پر سنګین ولسوالۍ پراخه حمله وکړه او د پولیسو یو شمېر پوستې ونیولې، خو د هلمند د والي د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او سیمې ته نوي ځواکونه استول شوي دي. د سنګین د ټولنیزې شورا غړي محمد داود پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې که سنګین ته بیړنۍ پاملرنه ونیسي او هلته پرتو امنیتي ځواکونو ته اضافي مرسته ورنسي، دا ولسوالۍ شایي سقوط وکړي.
د ولایت مقام، د قومندانۍ مقام او د ولایتي شورا مقام ټول مو خبر کړي دي چې د سنګین په ولسوالۍ کې حالت تر پخوا سخت شوی دی. د تباهۍ سره مخ دي خلک، کچېری جدي او اتمی کومک ورونه رسیږي، د سنګین ولسوالۍ ته هغه خلک نور هم تلفات خوري. که دولت دغه ولسوالۍ ساتلای شي وجه ساتي، کله چې ساتلای دا د غیرت 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 په نامه مشترکه وخت التمرو.
د سنګین د ټولنیز شورا یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ادعا کړې چې وسلوالو طالبانو په جګړه کې له درنو وسلو کار اخیستی دی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک خبریالانو ته ویلي چې پر سنګین په پرونۍ حمله کې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په سنګین کې د پرونۍ حملې پر مهال تر شل زیاتې امنیتي پوستې نیولي او حکومتي لوري ته زیات تلفات رسېدلي. البته د افغانستان حکومت دغه ادعا رد کړې دي. د جرمني خبری اژانس وایي د ملي امنیت شورا له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کړې چې په سنګین کې د امنیتي وضعیت په اړه جزئیات نه خپروي، خو د جرمني خبری اژانس په سنګین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر حاجي سیف الدین سنګینوال په حواله لیکلي چې د ولسوالۍ بازار له خلکو تش دی، د بازار نږدې 4000 دوکانونه بند دي او وضعیت ناکرار دی. ښاغلی سنګینوال زیاته کړې چې په سنګین ولسوالۍ کې لږ تر لږه هره میاشت دوه واره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ داسې درنې جګړې پیښېږي چې د ملکي خلکو لپاره
پراپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر د فرمان لمخې یو پلاوی هلمند ته ځي او دا په داسې حال کې ده چې په سنګین ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستی او د راپورونو لمخې یو شمیر امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي دي. په همدې حال کې په فراه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته نوې وسلې رسیدلې دي. د امنیتي چارواکو په وینا دا وسلې په روسیه کې جوړې شوې او ګمان کېږي چې ایران او یا پاکستان دوی ته په واک کې ورکړې دي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي دولت د وسلوالو مخالفان د پیړه کېدو اصلي لامل د دوی لاسموندنه بېلابېلو وسلو ته ده. چاته تر اوسه امنیتي ځواکونه هم په لاس کې نه لري. د فراه د امنیت قوماندانۍ سرپرست توریالی عبدیانی وایي چې په روان ژمي کې وسلوالو مخالفانو درې ډوله نوې وسلې چې دو اتیا توپ، دوربین لرونکي وسلې او ځمکې ته راکټونه دي لاسته راوړي دي. د عبدیانی په خبره په دغه وسلو کې دوه ډوله ګواښونکي وسلې دي چې یوې دو اتیا توپ او بلې دوربین لرونکي وسلې دي چې وسلوال د شپې لخوا امنیتي ځواکونه د هغو سره په نشه کوي.
دوی ته دوه نوه نوی سلا راغله، یا تقریبا درې نوی و. دوی ته هغه وسلې راغلی دي چې هغه حالات دید شب لري. دوی ته هغه وسله راغله چې توپ اشتري دو میلی متری. دوی ته هغه راکټونه راغلي چې راکټه زمین به زمین د دوی په دسترس کې قرار ورکړ شوی ده.
لبل خو د فراه والی محمد اسف ننګ دولت وسوال مخالفان لاسرسي دغه وسلو ته د اندیشنې وړ بولي. د فراه والی وایي تر اوسه کره معلومات نه چې دغه وسلې چا لخوا یا کوم هیواد د دولت وسوال مخالفانو ته ورکړي، خو هغه وایي دغه وسلې په روسیې کې جوړې شوې او ګمان کوي چې د پاکستان او ایران لخوا د دولت وسوال مخالفانو ته ورکړل شوې وي.
دا سلا چې دوی لري په ډېره حد روسي سلا، اما مطمئن نه یو چې دا کانال چې دوی تر رسوي دا پاکستان د ایران ده. په دې توګه یو ده، یعنی بل دریم نسته مستقیما خو امکان نسته، زه فکر نه کوم او کوي هم ویلای نسم. منتها موږ په دې پیغو طالب ته صلاح رسیدلی.
د یادونې وړ ده چې دولت وسلوالو مخالفان دغه وسلو په مرسته سره په تیرو دوو میاشتو کې تر لسو زیاتې امنیتي پوستې په خپل تصرف کې راوړي او همداشان امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته داسې نوې او پرمختللې وسلې رسیدلې دي چې کېدای شي په روسیه کې جوړې شوې وي او د نورو چینلونو له لارې د ولایت ته د وسلوالو مخالفینو په واک کې ورکړل شوې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
سمو غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خرنو کې خبريږي. د وخت د سهار 5 بجې او 15 دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدای شي په مهمو خبرونو لنډیز. د انډونیزیا حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې همکاري وکړي. د فرا د امنیت قومندانۍ سرپرست وایي چې وسلوالو طالبانو داسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړې دي چې حتی افغان امنیتي ځواکونه یې نه لري او له دې کبله په فرا کې جګړو شدت موندلی. د آیرلند د کرکټ لوبډله د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې د مسابقې لپاره چې په مارچ میاشت کې په هند کې ترسره کیږي تیاری نیسي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تایید کړی ده چې ایران د یک شنبه په ورځ د بالستیک میزایلو ازموینه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک څرګند تیرای دی. برتانوي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته د ورتګ رسمي بلنه به له هغو پراخو اعتراضونو سره سره فسخه نه کړي. او د کاناډا په کوبک ښار کې پولیس وایي دوه تنه یې پر یو جومات په حمله کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. یو مشکوک حمله کوونکی فرانسوي اصله کاناډایی دی چې الکساندر بوسینیتی او دوهمې مراکشی کاناډایی دی چې محمد الخدر نومیږي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورې. قدر منوریدونکو اوس هم نوریاس نوری ته غوښی چې د لویدیس پر رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه د وسلوالو طالبانو د اوایدو پر یوې نوې سرچینې تمرکز کړی او لیکي د افغانستان حکومت الکتر لګ په دوه ولایتونو کې له یوې عجیبې ستونزې سره مخامخ دی. په لوړه بیه خلکو ته برېښنا برابروي چې ځینې د ګاونډیو هیوادونو ګرانه وارداتي ده خو اوایدې وسلوال طالبان راټولوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه که حکومت پر خلکو برېښنا بند کړي دا کار به خلک چې هسې هم له حکومت ډېر ناراضه دي لا په غوسه کړي، او که برېښنا نه بندوي عواید به طالبان چې بیا یې جګړو ته زور ورکړی لا پیاوړی کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي له طالبان سره له بهرنۍ په تېره بیا د خلیج له هیوادونو پر مالی مرستې سربیره دغې ډلې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د خپلې جګړې ډېر لګښتونه د کوکنارو او طبیعي زیرمو له درکت په ترلاسه کیدونکو عوایدو پوره کول، خو د ډېرو سیمو په لاندې کولو سره اوس ورته د عوایدو د راټولولو نورې سرچینې هم په لاس ورغلې دي. هغه دوه ولایتونه چې نیویارک ټایمز یې نمونه یاد کړي چې د برېښنا عواید طالبانو ته ځي کندوز او هلمند دي. کندوز ته د برېښنا ډېره برخه وارداتي ده خو په هلمند کې د برېښنا د تولید مهمه سرچینه د کجکي بند دی. د هلمند ولایت شورا مرستیال مجید اخونزاده تیرونی ازادي راډیو ته وویل چې د کجکي د برېښنا د عوایدو په سلو کې نوي د طالبانو جیبونو ته لویږي. هغه وایي طالبان د دې کار لپاره د برقیانو او مامورینو یوه قوي ډله لري او په کجکي زمینداور موساکلا او سنګین کې په هغو سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي له 5000 نه تر 6000 لکو پورې پاکستاني کلدارې د برېښنا د محصول له درکه راټولوي. د هلمند چارواکي وایي د برېښنا محصول اوس له کوکنارو او طبیعي زیرمو وروسته د طالبانو د عوایدو درېمه لویه سرچینه ده. فارن پالیسی خبرونې د افغانستان پر جګړې د امریکا د فدرالي بودیجې د کمیدو اغېز په یو مطلب کې څېړلی او لیکي د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه اقدام چې د خپلې دندې په لومړنۍ اونۍ کې د فدرالي بودیجې په محدودولو سره د مامورینو ګمارل وځنډول د دې نښه ده چې د دولتي ادارو په چارو کې به ستر بدلونونه راشي. خو د خبرونې په وینا د افغانستان لپاره به بدلون په دې بڼه وي چې ښایي هغه په دې هېواد کې د امریکا د روانو هڅو لپاره کاري پرسونل کم کړي او هغه به د دې سبب شي چې په اوږد مهال کې د واشنګټن لپاره ګران پرېوځي. د فارن پالیسی په لیکنه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت ورځ تر بلې محدودیږي او په اوس وخت کې په دې هېواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8400 تنو ته راکم شوی او دغه ځواکونه په وتلو دي، د طالبانو ګواښ بیا په خپل حال پاتې دی او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، امنیتي او نورو د غیر محارب اختصاصي چارو ډیر کارونه د امریکا د حکومت یوې کوچنۍ ملکي برخې ته سپارل شوي دي.
لازادای رادیو سهرانه خبری مجله اوری. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر مهلت څو میاشتې اوښتي، لا هم د دې انتخاباتو څرک نه لیدل کېږي. حکومتي چارواکي، د انتخاباتو مسؤل کمیسیونونه او څارونکي ټولنې هره ورځ پر یو بل انتقادونه کوي او د انتخاباتو اړوند بحثونه یې تاوده ساتلي، خو داسې نښې نښانې نه ښکاري چې انتخابات به کله ترسره شي. په انتخاباتو کې د خنډ عوامل څه دي او ځنډ به یې کوم ناوړه عواقب ولري؟ په دې اړه مې په یوه مرکه کې د حقوق پوه اجمل هوډمن نظر پوښتلی. ښاغلی هوډمن د بحث په پیل کې په دې برخه کې د شویو ناغیړیو په اړه خبرې کړې.
اوسنی حکومت لږ وخت نه چې دوی په کار باندې پیل کړی دی، د دوی موقف او دریز د انتخاباتو په هکله باندې ډېر متضاد به وخت په وخت. دوی سره له دې چې په دې باندې استناد کوه چې د ملي وحدت د حکومت د توافقنامې په اساس باندې لومړنۍ مسله چې موږ ته ډېره مهمه ده، هغه په انتخاباتي نظام کې اصلاحات دي، وروسته له هغه نه بیا د انتخاباتو کول دي، او د انتخاباتو د کول نه وروسته بیا د لویې جرګې بحث. اما په دغه تیرو څه کم دریو کلونو کې چې موږ ولیدل د انتخاباتو د نظام د اصلاح لپاره ته کومې هڅې وسولې، دا هېڅ تخنیکي نه وې.
په دې کې ناغیړي چا کړی ده ستاسو په نظر؟ حکومت، اجرایه ریاست، ملي شورا، انتخاباتي کمیسیونونو؟
په مجموع کې کله چې موږ بحث کوو د حقوقي لحاظ د افغانستان جمهور رئیس دلته مسؤل دی، او کوم مسایل چې به من حیث حکومت د حکومت مسؤلیت دی، لکه مالي او بودیجوي مسایل او ځینې امنیتي آمادګۍ چې هغه باید انتخاباتو لپاره ونیول سي، هغه د ټول حکومت مسؤلیت دی. دلته په دې برخه کې جمهور رئیس هم په دې برخه کې کوم مسؤلیتونه چې د اساسي قانون د اجرا موضوع ده، او په دې کې د په وخت سره د انتخاباتو کول ډېر مهم دي. په هغه برخه کې جمهور رئیس نه ده توانېدلی چې خپله دنده په سمه توګه سرته ورسوي. بله موضوع کله چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي وګمارل سول، لکه څنګه چې د حکومت له خوا ادعا کېدله چې دوی د طرح او د پروګرامونو په اساس باندې کسان ګمارلي دي، په تېرو شاوخوا دوه میاشتو کې هغه رقم چې دوی ژمنه کړې وه هغه رقم دوی ونسو کولای چې خبره واضح کړي چې دوی طرح څه شی ده، دوی د راتلونکو انتخاباتو په هکله باندې څه غواړي وکړي، موږ انتخابات څه وخت وکړو.
هوډمن صاحب، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو د اوس اوس د حکومت له نه همکارۍ نه شکایت کړی، فکر کوئ زما سوال دا و چې هغه اصلي مسؤول چې لاس ورته نیول کېږي، تاسو مخکې ویل چې ولسمشر دی، ولې حتی ولسمشر هم خپل دلایل وړاندې کوي په دې برخه کې؟
ښه، دلایل خو به طبعا وړاندې کوي، ځکه دوی د مسؤلیت متوجه دی، او دوی د خلکو د پوښتنو سره مخامخ دي. د دوی د ناسم کار په نتیجه کې په افغانستان کې انتخابات خپل رخ بایللی ده. دلته اوس یوه مهمه مسله داره چې یوه دا پوښتنه ده چې آیا حکومت تعهد لري چې انتخابات وکړي که نه. له دې نه دا پوښتنه ډېره جدي ده چې آیا دغه حکومت په همدغه ظرفیت کولی شي انتخابات وکړي که نه.
اوس دا د ستاسو خبرو ته په پام سره د انتخاباتو نه کول یا ځنډېدل یې له حده زیات هغه ناوړه اغېزې د افغانستان په راتلونکي باندې څه کېدای شي؟
مهمه خبره د مشروعیت ده. موږ په افغانستان کې اساسي قانون په تیر یوه نیمه لسیزه کې د یو لویې لاسته راوړنې په توګه مطرح کوو، اما کله چې هغه تطبیق نه کړو، کله چې زموږ د نظام شکل، کله چې زموږ د انتخاباتو محتوا او زموږ انتخاباتي ارګانونه د انتخاباتو په اساس باندې رانسي او د خپل وخت نه یو کال دوه کاله اضافه کارو کړي، د دې معنا دا ده چې دلته د قانون حاکمیت، دلته د نظام مشروعیت، دلته د دولت د درېګونو قوو مشروعیت د سوال سره مخامخ ده. او نتیجه یې همدا ده چې خلک د نظام په نسبت او د دولت په نسبت باندې بې باوره کېږي، او څومره چې د خلکو د بې باورۍ کچه زیاتېږي، بیا د حکومت سیاسي ملاتړ کمېږي، په نورو برخو کې په اصلاحاتو باندې ناوړه اغېزه کوي. ځکه د افغانستان وضعیت د دې ایجاب کوي چې حکومت چې په هره برخه کې غواړي اصلاحات راولي، د خلکو ملاتړ باید ورسره وي، اما کله چې حکومت د مشروعیت له اړخه کمزوره وي، په نورو برخو کې نسي کولای په اصلاحاتو کې بریالی راووزي.
حقوق پوه اجمل هوډمن و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې پر پرتو ستونزو یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
شیبه وروسته به د ژوند رنګونه په زړه پورې خبرې واورئ، خو له هغه مخکې د بشري حقونو د ملاتړ ادارې د اروپا د جنوب په هیوادونو کې د هوا له سړېدو سره د هغو کډوالو په اړه اندېښنه ښودلې چې تر خیمو لاندې پاتې دي. فرشته جلالزی په دې اړه د راپور جزئیات اوروي.
د افین ریوال سازمان ویلي چې اروپایي اتحادیه د غیر قانوني کډوالو او مهاجرینو په خوندي کولو او هغوی ته د ژوند د با عزت شرایطو په برابرولو کې ناکامه شوې ده. د افین ریوال سازمان پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په یونان کې په ځانګړي ډول د هغه هیواد په ټاپوګانو کې کډوال او غیر قانوني مهاجر په ډیرو خرابو شرایطو کې بې سرپناه پراته دي. د افین ریوال سازمان وویل چې یونان ته رسیدلي غیر قانوني کډوال او مهاجر له ناوړه شرایطو سره مخامخ دي او دوی د وضعیت په اړه اندېښنه لري. په هغه سازمان کې د مهاجرت د چارو څېړونکو مونیکا کاستا پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په یونان او نورو هیوادونو کې د غیر قانوني کډوالو او مهاجرینو د ناوړه وضعیت اساسي دلیل د اروپایي اتحادیه او اروپایي حکومتونو هغه فشار دی چې د کډوالو د بیا میشتولو لپاره د خپل ژوند لامل کولو پرته د بالکان هیوادونو د لارو د تړلو لپاره راوستي دي. مونیکا کاستا ویلي د ترکیه او اروپایي اتحادیه د معاملې پر اساس غیر قانوني کډوال او مهاجرین مجبورې چې د یونان په جزیرو کې پاتې شي څو بیرته ترکیه ته واستول سي او دی وضعیت سخت کړی دی. د روجرز خبري اژانس په حواله د یونان په لوسپوس ټابو کې پرون یو سړی چې شای شل کلن او له پاکستان ورغلی وو تر خیمه لاندې مړ وموندل شو. دا په یو ونی کې درېمه داسې پېښه ده. د یونان پولیسو ویلي چې یو بل ځوان چې په همدې خیمه کې له دې پاکستانی هلک سره میشتو سخت ناجوړه موندل شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. د یونان پولیسو روانه ونی د موریا په نوم په یوه کمپ کې چې د یونان په یوه زړه پوځي اډه کې جوړ شوی دی یو مړی پیدا کړ. پولیسو تېره ونی د مصر یو 22 کلن سړی او د سوریه یو 45 کلن سړی هم وموندل. دوی هم تر یوه خیمه لاندې اوسېدل او مړه شوي وو. د رویټرز خبري اژانس په حواله د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې لږ شپېته زره غیر قانوني پناه غوښتونکي او کډوال د یونان په ټاپوګانو کې د مهاجرینو لپاره په کمپونو کې میشت شوي دي. دا خلک تر ډېره حده د افغانستان، سوریې او عراق دي، خو د افریقې د شمال د ځینې هیوادونو خلک هم پکې شته. د لیسبوس په ګډون د یونان په زیاتو ټاپوګانو کې هوا ډېره سړه ده او په ځینې سیمو کې د حرارت درجه تر صفر لاندې لوېدلې ده. ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان او نورو خیریه ادارو د یونان په حکومت غږ کړی چې هلته د میشتو غیر قانوني کډوالو د وضعیت د ښه کولو لپاره هڅې وکړي.
د ژوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم بسم الله جان ده درخت نه دکان می ده زنانه او جامی درخت
خزی وای وای نن سبا چې کومي جامی اخلو ډیره خيستوي خو یو زل چې واغوند او به ومنځو نو هغه خراب شي.
دغه خو ګور مارکیټ کې هر چاته معلوم ده. اچا پختو متل دی المر په دوه ګوتو نه پټي. دا څه نه ده چې یو سړی دی زرو په دې اتو سو یا یو نیمه زرو په جامی واغوندي وا دخلی او هغه سبل په سلو زره په سپاو زره خيستي یا یو لا یو خو ډیره خې جامی اخيستي دي. دا خو پاره شي په قیمت پورې فرق لري. اړه په قیمت پورې ده چې څومره ده چې دی اصلي هټولې تقریبا زیاتې د جالي نوا کپړې سي دي هغه رختونه سي دي دا ډېر خلک خوخي اخلي په دغه کې خدومره طاقت او غاغنه مضبوطواله نه کی دا خو احتیاط سره د دوه ورې پرمینزور سره نه درې ورې پرمینزور سره ډېر هغه کې زې پکې یو د سیسې کټانی شي لا بخملي لا بختګي او تقریبا کال شپه میاسته غوندم دمره فرق نه ورکي بخمل داس بخمل داس درې کال یو غوندم فرق نه ورکي او جالي سي دا څنګه نوم جالي دغه شکار جالي ده
دغه دکانداري سره د ژوند خروان دی کنه
یار ما په وطن کې زو خوشاله ده دا غریبي په پغوانانو جیو راځي لیکن افغانستان ته موډیر خوشاله یقین وکړه لکه لکه د ورځې آلته به مې سي یو لک 5000 په شپدا کوله دلته 1000 په 2000 5000 په شپدا کو لیکن 3500 په باندې موږ دلته ډیر خوشاله خپل وطن د ستړې مې په خیره له خوش آمد دي د پښتو مسره وايي فارسی ګډه وډه سره زیات نه در ده سره دومره ضعیف ده سره خدا د خپل وطن ته ګوري وادوار ته ګوري ظلم ته خوشاله کی یقین وکړه په وطن باندې د زله خوشاله کی لکه لکه کنکلی ور کښ مور خپل وروینه پاکستان کې مې داسې دکان نو ښه ګټه به واته زره الله زره 5000 به ګټه کې پاته کېدل دلته کې 500 300 ګټه پاته شم موږ ورته خوشاله یو چې شکر د خپل وطن د خپل هیواد د پردی وطن کې به تر څو پورې یو 50 کلم تیر کړ څلوېخ کلم تیر کړ څومره وړ چې څو سره هغه پاکستان اچ دا چې کړ چې چاپی په راوا چولې دکان نو سي اتیاو لکو په دکان و هغه منه څلور لکر په باندې نه د خرڅو دا چې څو کې پټانو کې واچول به ځین خانو کې واچول اتل شپې خو ما په ځیر کې تیر کړ وځه بابا وانه وځه بابا څلوېخ تر په لکور په دکان منه په دوه لکر په موخ هغه چا نه خستې و دا چې په لاس سره تونی ولا کدا وړه وای خلاته ما زه خیر کوم څلور سنې ا دې ګاډي کریا خو بسې فینځنی زرا پین کریا ورکړل نو څو نور دا د خرچه مرچه سو سره هغه اوس هغه وطن ته راورسېدلو. دلته مې یو څو لوغ خپلوانو چکاس کړي دي، یو څو مارکیټه چکاس راوړي دي، یو څه د ژوند یو رونک برابر کړی دی. یو چا خبره ده چې بېګاله خپره هر سړی هغه یو نفقه برابره.
د دې خبرو اترو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته رسیدو. د سهار 8:30 شوې. امید مرزبان په سټوډیو کې د بلې نیم ساعته خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره مرزبان صاحب ستړی مشه.
با عرض سلام آقای تکل، صبح شما به خیر و همچنان صبح شنونده های عزیز. امیدوار هستم روز را به خوشی آغاز کرده باشن. 7:30 به وقت افغانستان شده. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. در این نیم ساعت می شنوید که ولسوالی سنگین هلمند درگیر جنگ است و هیئت برای بررسی اوضاع به آنجا رفته است و در فرا مقامات می گویند علت قدرتمند شدن طالبان دستیابی آنان به سلاح های پیشرفته است. گزارش های دیگر هم تا لحظات بعد، اما حالا سرویس خبر. سرخط چند خبر. مقامات امنیتی فرا میگویند شورشیان طالب به اسلحه پیشرفته سنگین دست یافتند که اکثرا ساخت روسیه است. اندونزیا به حکومت افغانستان وعده سپرده که در آموزش نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه با تروریسم همکاری خواهد کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرپرست وزارت عدلیه این کشور سالی ییتس را از کارش برکنار کرد. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی فرا میگویند شورشیان طالب به اسلحه پیشرفته سنگین دست یافتند که اکثرا ساخت روسیه است. سرپرست قماندانی امنیتی فرا دیروز به رادیو آزادی گفت که شورشیان طالب با داشتن این اسلحه به جنگ خود در فرا شدت بخشیدند. والی فرا محمد آصف ننگ هم با ابراز نگرانی میگوید که هنوز روشن نیست که این اسلحه از کدام طریق به طالبان رسیده است. گزارش مفصل در این باره را در جریان همین مجله خبری خواهید شنید. اندونزیا به حکومت افغانستان وعده داده که در آموزش نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه با تروریسم همکاری خواهد کرد. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان میگوید که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه در ملاقات دیروزش با انصاری تاج الدین سفیر اندونزیا در کابل در این مورد صحبت کرده است. اعلامیه میافزاید سفیر اندونزیا که ماموریتش در افغانستان به پایان رسیده با آقای ربانی اطمینان داده است که اندونزیا از تلاش‌های افغانستان برای صلح و ثبات همواره حمایت خواهد کرد. خبرنامه وزارت خارجه درباره چگونگی کمک اندونزیا در آموزش نیروهای امنیتی افغان تفصیل را نکرده است. آنده کودکانی که به علت ناامنی ها از کمپاین قبلی واکسین پولیو یا فلج اطفال در ننگرهار بازماندند در کمپاین جاری که دیروز آغاز شد واکسین می شوند. دکتر نجیب کاموال رئیس صحت عامه ننگرهار می گوید هنگام کمپاین اخیر به علت ناامنی ها در ولسوالی های اچین، نازیان، هسکمینه و پچیراگام حدود 10,000 طفل از واکسین بازمانده بودند. آقای کاموال می افزاید که در کمپاین جاری 700,000 کودک در مدت 4 روز از سوی 4,000 کارمند صحی واکسین خواهند شد. او از مردم خواستار شد که با کمپاین واکسین همکاری کنند. وزارت صحت عامه افغانستان نخستین کمپاین واکسین در سال جاری میلادی را دیروز اعلان کرد که طی آن به 5.5 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین پولیو یا فلج اطفال تطبیق خواهد شد. کمپاین نیروهای مشترک امنیتی برای متوقف ساختن موتورهای بدون نمبر پلیت، دور کردن شیشه های سیاه موترها و جمع‌آوری اسلحه غیر قانونی در شهر جلال‌آباد آغاز شده است. مقامات ننگرهار میگویند که این کمپاین بنابر دستور خاص رئیس جمهور و هدایت محمد گلاب منگل والی ننگرهار برای انداخته شده است. اعلامیه دیروز مقام ولایت ننگرهار گفت که این کمپاین تا برآورده ساختن اهداف خود ادامه خواهد داشت. قماندانی امنیه ننگرهار خواستار همکاری مردم در این زمینه شده. تیم کرکت آیرلند برای مسابقات مهم ماه مارچ خود در برابر افغانستان اعضای خود را سر از حال مشخص ساخته است. جان براس ویل سرمربی تیم آیرلند به روزنامه آیرش تایمز گفته است که در این اواخر برخی اعضای تیم زخمی بودند ولی اکنون آیرلند تیم کامل دارد و همه برگشتند. تیم‌های افغانستان و آیرلند در ماه مارچ آینده 3 بازی 20 آوره و 5 بازی یک روزه را در هند انجام خواهند داد. این دو تیم همچنان در اواخر ماه مارچ در مسابقات انترکانتیننتال کپ با هم روبرو خواهند شد. تیم افغانستان در مسابقات جام صحرا که در این اواخر در امارات متحده عربی برگزار شد، در بازی اخیر آیرلند را با تفاوت 10 ویکت شکست داد و قهرمان شد. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرپرست وزارت عدلیه این کشور سالی ییتس را از کارش برکنار کرد. این در حالی است که قبلا خانم ییتس گفته بود از فرمان اجرایی رئیس جمهور برای وضع ممنوعیت سفر بالای شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان حمایت نمی‌کند. خانم ییتس توسط باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا به حیث معین وزارت عدلیه گماشته شده بود و قرار بود تا زمانی که مجلس سنا جانشین وی را تعیین کند در این سمت باقی بماند. دونالد ترامپ جایف سیسن را به حیث وزیر عدلیه برگزیده، ولی او پیش از احراز این موقف باید از سوی مجلس سنا رأی اعتماد بگیرد. مقامات شهر کوبک کانادا نامهای دو نفر را که به ارتباط حادثه اخیر تیراندازی بر یک مسجد بازداشت شدند نشر کردند. مقامات عدلی این شهر دیروز گفتند که الکساندر بیسونیتی کانادایی فرانسوی الاصل در این قضیه متهم است. یک کانادایی مغربی الاصل به نام محمد الخزیر هم به حیث شاهد در این قضیه بازداشت شده است. پلیس به این باور نیست که کسان دیگر هم در این قضیه دست داشته باشند، ولی تحقیقات جریان دارد. صدر اعظم کانادا این حادثه را که در آن 6 نفر کشته و 17 نفر دیگر مجروح شدند یک حمله تروریستی بر مسلمانان خوانده است. و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به علت یک وضعیت اضطراری در شرق این کشور بازدید خود از جرمنی را متوقف و به کشور خود برگشت. مقامات دیروز گفتند که جدای طلبان مورد حمایت مسکو شب گذشته آتشباری سنگین بر منطقه افدیکا در نزدیکی دونتسک داشتند. با اینکه ماه گذشته یک آتش‌بس نامحدود مورد توافق قرار گرفت، گزارش‌ها می‌رسانند که در درگیری اخیر به شمول 3 سرباز اوکراینی حداقل 12 نفر کشته شدند. شنونده مجله خبری صبح رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته‌های این مجله. ولسوالی سنگین هلمند درگیر جنگ است. هیئت برای بررسی اوضاع به آنجا رفته است. در فرا مقامات میگویند علت قدرتمند شدن طالبان دستیابی آنان به سلاح‌های پیشرفته است.
دویتا آقا وصلی را گلی دی چی آقا آلات دید شب داری. دویتا آقا وصلی را گلی چی با تو پشتر 2 میلی‌متری.
دکتران در ولایت پروان اعتصاب کردند.
دکتر سیمان تصمیم دارن از این خدمات در سطح ولایت بند بکنن. ما کسایی هستیم که روز لط میخوریم، هر روز دو میخوریم، زیر فشار رهبری مقامات دولتی هستیم. از این گپا هیچ وقت شکایت نکردیم، ولی فعلا حیات ما در خطر است.
در رویدادهای جهان از واکنش های جامعه جهانی به اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا خواهد شنید. دونالد ترامپ بالای ورود شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا به مانعت وضع کرده. نشریه های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و برنامه جالب رنگ های زندگی هم در انتظار شماست. با عرض سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه. ساعت 7:38 دقیقه به وقت کابل است. یک هیئت بلند رتبه دولتی در حالی که درگیری ها در ولسوالی سنگین هلمند یک بار دیگر شدت گرفته برای ارزیابی اوضاع امروز به این ولایت می رود. هرچند مقامات این ولایت می گویند که هجوم بزرگ دیروز مخالفان مسلح بر ولسوالی سنگین را عقب زدند، ولی یک عضو شورای این ولسوالی می گوید که مخالفین مسلح شماری از پوسته های مهم را تصرف کردند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که یک هیئت بلند رتبه برای بررسی اوضاع به هلمند می رود. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام دیروز از طریق ویدیو کنفرانس با شماری از مقامات ملکی و نظامی هلمند گفتگو کرده است. والی هلمند، قماندان قول اردوی 215 میوند در این ولایت، رئیس امنیت ملی و نماینده خاص رئیس جمهور عبدالجبار قهرمان درباره وضعیت امنیتی هلمند و خصوصا ولسوالی های سنگین و مارچه به رئیس جمهور معلومات دادند. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور از عملکرد نیروهای امنیتی ستایش کرده خواستار افزایش تشریک مساعی و هماهنگی میان آنها شده است. حمله مخالفان مسلح که اوایل روز دوشنبه بر ولسوالی سنگین آغاز شد تا اواخر دیروز ادامه یافت و طرفین ادعا نمودند که تلفات سنگین به طرف مقابل وارد کردند. اعلامیه مقام ولایت هلمند گفت هجوم بزرگ شورشیان بر ولسوالی سنگین را خونسا ساختند، تلفات سنگین به آنها وارد شده و نیروهای تازه نفس به منطقه رسیدند. ولی محمد داوود عضو شورای محلی سنگین که در مرکز لشکرگاه به سر می‌برد گفته است که اگر به سربازان باقی مانده در سنگین کمک عاجل رسانیده نشود، مناطق دیگری هم سقوط خواهد کرد. ما از اوایل روز از مقام ولایت، مقام قماندانی امنیه و مقام شورای ولایتی از همه تقاضا کردیم و همه را مطلع ساختیم که وضعیت در ولسوالی سنگین ناگوارتر از قبل است. مردم با تباهی روبرو اند. اگر امروز کمک‌های عاجل به آنها رسانیده نشود، کسانی که در آنجا هستند تلفات بیشتر به آنها وارد خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه می گوید که بسیاری معلومات جنگ به موقع به رسانه ها نمی رسد. شبکات مخابراتی در منطقه از کار افتاده اند و راه سنگین هم ناامن بوده. مردم به آسانی به آنجا رفت و آمد کرده نمی توانند. غلام جان یک عضو دیگر شورای محلی سنگین می گوید که مخالفان در تعرض اخیر خود اسلحه سنگین تر نسبت به نیروهای امنیتی داشتند و چندین منطقه در اوایل روز سقوط کرد. معلومات که اکنون در اختیار دارم می گوید که تعمیر حاجی لالجان منفجر ساخته شده است. شفاخانه منفجر ساخته شده است. سربازان تا حد توانایی خود رزمیده اند و می رزمند، اما امروز پاکستان، ایران و روسیه همه به طالبان اسلحه می دهند. دولت خود را به خواب انداخته است. دولت می تواند که از قوای هوایی کار گیرد و به آنجا قوای هوایی بفرستد. هرچند شورشان طالب ادعا می کنند که در هجوم اخیر تلفات زیاد به نیروهای دولتی وارد شده است، ولی عمر زباک سخنگوی والی هلمند این ادعا را رد می کند. او به رسانه‌ها گفته است که در این هجوم مخالفین که به عقب زده شده است 13 شورشی کشته و 6 تن آنها زخمی شده اند. اما سخنگوی طالبان ادعا کرده است که 10 سرباز کشته شده اند. قاری یوسف احمدی گفته است که بیش از 20 پوسته دولتی تصرف شده است، اما مقامات دولتی این ادعا را رد می کنند. گزارش ها می رسانند که بازار سنگین از مردم تخلیه شده و هزاران دوکان مسدود می باشند.
و در رابطه با وضعیت در سنگین، شماره از شنونده های رادیو آزادی به رادیو آزادی هم اسمس فرستادن با استفاده از تلفن های افغان بی سیم خود. محمد قاسم زواک از هلمند اسمس فرستاده و می نویسه که در ولسوالی سنگین در جریان روز گذشته درگیری های شدید جریان داشت. مقام های دولتی باید نیروهای تازه نفس به این ولسوالی بفرستند. و جمشید عادل از هلمند نوشته حکومت مرکزی افغانستان باید از همکاری روسیه و ایران با تروریستان جلوگیری کند. چشم برای اسمس های شما هم هستیم. با استفاده از تلفن افغان بی سیمتان به شماره 818 اسمس بفرستین، اوضاع و خبرهای چهار اطرافتان را به ما گزارش بدین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات امنیتی فراه میگویند شورشیان طالب به اسلحه پیشرفته دست یافتند که اکثرا ساخته روسی است. سرپرست قماندانی امنیه فراه دیروز به رادیو آزادی گفت که شورشیان طالب با داشتن این اسلحه به جنگ خود در فراه شدت بخشیدند. والی فراه محمد آصف ننگ هم با ابراز نگرانی میگوید که هنوز روشن نیست که این اسلحه از کدام طریق به طالبان رسیده. احمد شاه فطرت از فراه گزارش میدهد.
مقامات امنیتی ولایت فراه علت قوی شدن طالبان مسلح را در این اواخر دستیافتن آنها به انواع سلاح‌های سنگین عنوان می‌کند. به گفته مقامات امنیتی این سلاح‌ها را حتی نیروهای افغان در دست ندارد. توریالی عبدیانی سرپرست قماندانی امنیه فراه می‌گوید که طی زمستان سال جاری طالبان مسلح با سه نوع اسلحه جدید که شامل توپ‌های 82، سلاح‌های شبین و توپ‌های زمین به زمین می‌باشند
دست یافتند. به گفته قماندان امنیه فرا، از میان این سلاح‌ها دو نوع اسلحه بسیار خطرناک است که یکی آن توپی 82 که با استعمال آن پست‌های امنیتی به آسانی تخریب می‌گردد و دیگر آن سلاح شب‌بین می‌باشد که در موقع شب به مخالفان مسلح دولت توان می‌دهد تا نیروهای امنیتی را در پست‌هایشان مورد هدف قرار دهند. برای مخالفان مسلح دولت دو سه نوع اسلحه در این اواخر رسیده است. یکی عبارت از سلاح شب‌بین و دیگر توپ‌های 82 میلی‌متری و همچنین راکت‌های زمین به زمین می‌باشد که این سلاح‌ها با آنها در نبرد کمک نموده است. از سوی دیگر محمد آصف ننگ والی فرا نیز از رسیدن این نوع سلاح‌ها به مخالفان مسلح دولت ابراز نگرانی می‌کند. والی فرا می‌گوید که تا حال به گونه دقیق معلوم نیست که این اسلحه از طرف کی و یا کدام کشور به دسترس مخالفان مسلح دولت قرار گرفته است. اما به گفته او این سلاح‌ها ساخت روسیه است و گمان می‌رود یا از سوی پاکستان و یا هم ایران به دسترس مخالفان مسلح دولت قرار داده شده باشد. سلاحی که فعلاً آنها دارد بیشتر سلاح‌های روسی است، اما تا حال به گونه مطلق گفته نمی‌توانیم که آنها این سلاح‌ها را از کدام کانال به دست آورده است. احتمال زیاد وجود دارد که این سلاح‌های از طرف کشور پاکستان و یا هم کشور ایران به دسترس آنها قرار گرفته باشد. باید گفت با استفاده از این سلاح‌ها مخالفان مسلح دولت در طی دو ماه گذشته بیش از 10 پست امنیتی را سقوط دادند و با بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی نیز آسیب رسیده است.
و حالا فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. اندونزیا به حکومت افغانستان وعده سپرده که در آموزش نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه با تروریسم همکاری خواهد کرد. آنده کودکانی که به علت ناامنی ها از کمپاین قبلی واکسین پولیو یا فلج اطفال در ننگرهار بازماندند، در کمپاین جاری که دیروز آغاز شد واکسین می شوند. کمپاین نیروهای مشترک امنیتی برای متوقف ساختن موترهای بدون نمبر پلیت، دور کردن شیشه های سیاه و جمع‌آوری اسلحه غیر قانونی در شهر جلال‌آباد آغاز شده است. تیم کرکت آیرلند برای مسابقات مهم ماه مارچ خود در برابر افغانستان اعضای خود را سر از حال مشخص ساخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرپرست وزارت عدلیه این کشور سالی ییتس را از کارش برکنار کرد، این در حالی است که قبلا خانم ییتس گفته بود از فرمان اجرایی رئیس جمهور برای وضع ممنوعیت سفر برای شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان حمایت نمی کند. مقامات شهر کوبک کانادا نامهای دو نفری را که به ارتباط حادثه اخیر تیراندازی بر یک مسجد بازداشت شدند نشر کردند. و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به علت یک وضعیت اضطراری در شرق این کشور بازدید خود از جرمنی را قطع کرد و به کشور خود برگشت. شنونده رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم از آرش همایون میشنویم که در شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان چه گزارش‌های چاپ شده.
روزنامه نیویورک تایمز بالای یک سرچشمه جدید عواید طالبان تمرکز نموده می نویسد. حکومت افغانستان حداقل در دو ولایت این کشور با یک مشکل عجیب مواجه است. حکومت برای مردم افغانستان به قیمت بلند از کشورهای همسایه انرژی برق را فراهم می کند ولی عواید آن را طالبان مسلح جمع‌آوری می کنند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، اگر حکومت افغانستان انرژی برق را بالای مردم قطع کند، این حرکت مردم افغانستان را که در غیر آن هم از حکومت ناراضی‌اند بیشتر عصبانی خواهد ساخت. ولی اگر انرژی برق را قطع نکند، احتمال دارد طالبان با استفاده از عواید آن بیشتر تقویت شده و جنگ را تشدید بخشند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، طالبان در جنگ بر ضد نیروهای افغان و ائتلاف بین المللی بر علاوه مساعدت‌های خارجی به خصوص از کشورهای خلیج از عواید کوکنار و منابع طبیعی نیز برای تمویلشان استفاده می‌کردند. اما بعد از تصرف مناطق زیاد افغانستان، اکنون سایر منابع عایدات را نیز به دست آوردند. روزنامه نیویورک تایمز از دو ولایت یعنی کندوز و هلمند به طور مثال یاد کرده است. ولایت کندوز که بخش اعظم انرژی برق آن وارداتی است و هلمند که مهمترین منبع تولید انرژی برق آن بند کجکی می باشد. مجید آخونزاده معاون شورای ولایتی هلمند در هفته گذشته به رادیو آزادی گفت 90% عایدات بند کجکی به جیب طالبان سرازیر می شود. به گفته مجید آخوندزاده، طالبان برای این کار یک گروه قوی مامورین و برقی ها را دارند که در ولسوالی های کجکی، زمینداور، موسا، قلعه و سنگین در مناطقی که در کنترل آنهاست از 500 تا 600 هزار لکلدار پاکستانی محصول برق را جمع‌آوری می کنند. مقامات ولایت هلمند می گویند در حال حاضر عایدات ناشی از محصول برق بعد از عواید کوکنار و منابع طبیعی سومین منبع عمده عواید طالبان را در افغانستان تشکیل می دهد. نشریه فارن پالیسی چاپ امریکا تأثیرات کاهش بودجه فدرالی امریکا را برای جنگ افغانستان مورد بررسی قرار داده می نویسد. اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که در هفته نخست ریاست جمهوریش با محدود ساختن بودجه فدرالی توظیف مامورین را به حالت تعلیق درآورد، نشانه آن است که در امور دولتی امریکا تغییرات اساسی به میان خواهد آمد. به نوشته نشریه، تغییر در مورد افغانستان به شکل خواهد بود که احتمال دارد پرسنل آمریکایی برای تلاش‌های جاری در افغانستان را کاهش دهد. این مسئله باعث آن خواهد شد تا در دراز مدت برای آمریکا گران تمام شود. به نوشته نشریه فارن پالیسی، در حالی که ماموریت آمریکا هر روز در افغانستان محدودتر می شود، تعداد نظامیان آمریکایی در این کشور به 8400 تن کاهش یافته و این نیروها در حال خارج شدن از افغانستانند، تهدید طالبان به حال خود باقی مانده است و گردآوری اطلاعات استخباراتی و امنیتی و سایر مسائل اختصاصی غیر محارب به یک بخش کوچک ملکی حکومت آمریکا سپرده شده است.
و حالا در ولایت پروان، جایی که دکتران اعتصاب کاری کردند به خاطر اختطاف یک دکتر طب در ولایت پروان که از دو هفته بعد این سو در چنگ اختطاف چیان قرار دارد، دکتران در این ولایت دست به اعتصاب کاری زدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی از ولایت های شمال افغانستان احمد هنایش از ولایت پروان گزارش می نهد.
پس از اختطاف یک دکتر طب در ولایت پروان که از سرنوشت جان خبری نیست، دکتران در این ولایت میگویند به دلیل عدم مسئولیتشان از کار دست میکشند. دکتر صفی الله وارسته، یکی از کارمندان ریاست صحت عامه ولایت پروان، دو هفته قبل از سوی گروهی از اختطافچیان ربوده شد و تا حال در بی سرنوشتی به سر میبرد. شماری از اعضای خانواده این دکتر گفتند گروه اختطافگر در بدل رهایی این کارمند صحی پول درخواست کردند. در حال حاضر دکتران و کارمندان ریاست صحت عامه ولایت پروان میگویند به دلیل اینکه در زمینه رهایی همکاری آنان از سوی حکومت اقدامات صورت نگرفته است، دست به اعتصاب کاری میزنند. دکتر محمد قاسم سنگین، سرطبیب شفاخانه دولتی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، در این مورد میگوید
امروز دکتر صیبا جمع شدن که عرضی خدمات از سطح ولایت بند شود. یک بار دیگر هم ما مسئولین در جریان میگذاریم ببینیم چه اقدامات شده. در غیر صورت دکتر صیبا تصمیم دارن عرضی خدمات در سطح ولایت بند بکنن. ما کسایی هستیم که هر روز لط میخوریم، هر روز دو میخوریم، زیر فشار مدافعی مقامات دولتی هستیم. از این گپا هیچ وقت شکایت نکردیم، ولی فعلا حیات ما در خطر است. هر یک از دکتر صیبا در ترس هستند.
برخی دیگری از دکتران طب در ولایت پروان میگویند از مقامات حکومت محلی ولایت پروان خواستند تا در زمینه رهایی این کارمند صحی اقدامات لازم را انجام دهد، اما تا حالا در این مورد کاری صورت نگرفته است.
ما به ولایت مقام های امنیتی هم اطلاع دادیم، ولی متاسفانه که تا حال هیچ اطلاعی ما از همکار خود نداریم. ای به ما قابل تشویش است. ما مردم قلم به دست هستیم، ما اسلحه چیز نداریم که زور آزمایی کنیم. فقط هم قمی دانیم خدمات صحی که به دست هست ما ارائه نکنیم.
اما مقامات حکومتی ولایت پروان دست کشیدن دکتران از خدمات صحی را نگران کننده می دانند. شاولی شاهد، معاون ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت به خاطر رهایی دکتر صفی الله وارسته اقدامات لازم را انجام دادند.
رای حل به هیچ وجهی نیست که شفاخانه یا کلینیک ها یا مراکز صحی که از سینا بند شد. تمام تلاش خود ما کردیم و ادامه دارد. امیدواری برای وجود دارد که انشاءالله در روزهای آینده دکتر سه بری ها بکنند یا نقطه مشخص شود، عملیاتی که پلان تطبیق شود و دکتر سه رها شود.
قبل از این نیز دکتران در ولایت پروان به خاطر نداشتن مسئولیت لازم در کارشان و به خاطر روبرو بودن با تهدیدات از سوی افراد مسلح غیر مسئول دست به اعتصاب کاری زده بودند و از عرضه خدمات صحی در این ولایت نیز در موارد جداگانه دست کشیده بودند.
نحمد الله علی النعم.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و در رویدادهای جهان، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرپرست وزارت عدلیه این کشور سالی ییتس را از کارش برکنار کردین، در حالی است که قبلا خانم ییتس گفته بود از فرمان اجرایی رئیس جمهور برای وضع ممنوعیت سفر بالای شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان حمایت نمی‌کند. این فرمان رئیس جمهور ترامپ در حلقات بین‌المللی نیز واکنش‌های را در پی داشت. سلطان محمد سرور از این واکنش‌ها می‌گوید.
اعتراض بر فرمان اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر منع ورود اتباع هفت کشور اسلامی به آمریکا در خارج این کشور گسترش یافت. انگلا مرکل در اظهارات روز دوشنبه خود گفت چنین تحریم را نمیتوان با تلاش مبارزه علیه دهشت افغانی توجیه کرد. او گفت که حکومت وی در این مورد با شرکای اروپایی خود مشوره میکند. رئیس جمهور دونالد ترامپ روز جمعه گذشته تعهد نمود که امریکا را از دهشت افغانان خارجی حفاظت می کند و با امضای این فرمان اجرایی همه برنامه امریکا برای پناهجویان را مدت 4 ماه مورد تعلیق قرار داد، ورود پناهجویان سوری را برای مدت نامعلوم ممنوع ساخت و ورود اتباع ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبیا، سومالیا و سودان به امریکا را برای مدت 90 روز ممنوع ساخت. این اقدام باعث تظاهرات و ایرادهای قانونی در امریکا شد و در خارج از امریکا هم مورد انتقاد قرار گرفت. سازمان کنفرانس اسلامی در انتقاد از این اقدام گفت که بسیاری کسانی که از جنگ و شکنجه فرار می کردند از این فرمان به گونه غیر عادلانه متاثر شدند. سازمان کنفرانس اسلامی در اعلامیه روز دوشنبه خود افزود که چنین اقدامات انتخابی و تبعیض آمیز جز این که روایت بنیادگرایان و تندروان را تقویت بخشد نتیجه دیگر نخواهد داشت. در این میان اعضای پارلمان عراق در رای گیری روز دوشنبه از حکومت خواستند که اگر رئیس جمهور آمریکا این اقدام خود را لغو نسازد، بغداد باید در تصمیم متقابل ورود آمریکایان به عراق را ممنوع سازد. در این حال وزارت خارجه عراق این اقدام حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ را نادرست خوانده از قصر سفید خواسته شد که در مورد تجدید نظر کند. حکومت یمن هم ابراز نارضایتی کرده گفت که این اقدام آقای ترامپ موضع‌گیری تندروان را نیرومندتر خواهد ساخت. حکومت یمن افزود یگانه راه پیروزی بر دهشت افغانی گفتگو است و نه ایجاد موانع. اما به هر حال دونالد ترامپ از تصمیم خود دفاع کرده گفته است پس از اینکه مقررات ایمنتر روی دست گرفته شود صدور ویزا اثر گرفته خواهد شد. او گفته است فرمان وی ورود همه مسلمانان به آمریکا را منع نمی سازد. آقای ترامپ گفته است که مسئله دین در میان نبوده بلکه حفاظت کشور از دهشت افغانی مطرح می باشد. وزیر خارجه ایران در اظهارات روز شنبه تصمیم رئیس جمهور آمریکا را یک هدیه بزرگ به افرادگرایان و توهین آشکار به جهان اسلام خواند. محمد جواد ظریف گفت تصمیم رئیس جمهور آمریکا به دهشت افغانان زمینه بیشتر سربازگیری فراهم و اختلافاتی را که تندروان عوام فریب از آن کار می‌گیرند عمیق‌تر می‌سازد. وزارت خارجه ایران گفته است که هرچند در اقدام بالمثل ورود آمریکایان به ایران را منع می‌سازد ولی کسانی که قبلاً ویزا گرفتند جلوی آنها گرفته نخواهد شد. زید بن رعد زید الحسین رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در اعتراض خود گفت که تبعیض بر اساس صرف تابعیت در قانون حقوق بشر ممنوع است و تحریم وضع شده از سوی آمریکا منابع مورد نیاز مبارزه مناسب در برابر تروریسم را ضایع می سازد.
رنگ های زندگی.
فرزاد هستم، یکی از باشندگان شهر کابل، فارغ از صنف 12 باشم.
نظر با مشکلات مختلف تحصیلات عالی را پیش برده نتونستم.
یعنی فعلا هیچ مصروفیتی ندارین؟
فعلا دیگه بیکار هستم.
بیکار هستید؟ چطور از براتون سخت تمام نمیشه بیکاری؟
با هر کس سخت است دیگه، ما مجبور هستیم که تحمل کنیم.
خب اکثرا در این اوقات بیکاریتان مصروف چی کارا میباشین؟
می تفریح میکنیم، خانه میریم استراحت میکنیم، باز با دوستان ملاقات میکنیم. اینم قدر بس.
چی فکر میکنین تا اینکه با تحصیلات عالیتان شروع کنین بر تفریح خود اختصاص دادین یا چطور؟
فعلا حال دیگه قسمی که گفتم
هم مجبوری سم
هم
دیگه هم. به کدام منرات دسترسی دارین؟
زیادتر علاقه من به کار و بار شخصی است. این حال ما ببینم که در کدامش میتونم پیش بودم.
به موسیقی علاقه داری؟
به موسیقی
خوش داری گاگای
میشنم؟ موسیقی افغانی رو زیادتر میشنم. کشور عزیز ما افغانستان شکر هنرمندای موفق داشته.
زیادتر به کدام هنرمند افغانی علاقه مند هستی و میشنم؟
زهرمزایر، فرهاد دریا و موبقی هنرمندای معزز و پنجره طلایی علاقه مند هستیم.
اخبار، تلویزیون، رادیو شنیدین یا دیدین چطور؟
بله یا چرا نه؟
جبری بوده تو یا گاهی تصادفی بوده؟
تصادفی بوده.
چرا یعنی خوش ندارین؟ براتون خوشایند نیست؟
بعضن اوقات انسان متوجه نمیشه، بعضن اوقات که مثلا تصمیم جدی بگیره ضرورت است برای.
تشکر از خودت.
یک جون خود شما.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز از رادیو آزادی بشنوید و حالا این مجله را با چند تا پیامی که شما از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به رادیو آزادی فرستادین پایان میدهیم. هاشم از ولایت دایکندی می نویسد در این ولایت مدت 2 سال است که قانون نیست، 10 نفر کشته شدن، اصلا به صدای کس گوش دادن نمی شود. اسمت امیری نوشته است اگر مقامات افغان میخواهند صلح و آرامش در کشور حاکم شود، باید در مقابل مداخلات کشورهای همسایه اقدامات لازم را روی دست بگیرند. عنایت الله از کابل می نویسد جنگ رای حل نیست، از طرفین درگیر می خواهم به پروسه صلح بپیوندند. و عبدالحنان از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته است که برگزاری انتخابات به نظر من تا 5 سال آینده هم ممکن نیست. با پایان این مجله خبری رسیدیم، اما به آغاز 1 ساعت و 1 برنامه دیگر. در برنامه بعدی احمد تکل با شما خواهد بود. من امید مرزبان